السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په شمالي وزیرستان کې سختې نښتې پیل شوې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبر له مخې تازه نښتې د میرعلي په سیمه کې وروسته له هغه پیل شوې دي چې د وسلوالو بریدګرو لخوا په خدي مارکیټ سیمه کې یو موټر بم چاودنه وشوه. د راپورونو له مخې وروسته د حافظ ګل بهادر د وسلوالې ډلې جیش فرسان محمدی وسلوالو د پاکستانی ځواکونو سره نښتې پیل کړې دي. د نننی موټر بم برید مسولیت هم د حافظ ګل بهادر ډلې منلی دی. د پاکستانی طالبانو دغه وسلوال داسې وخت له پاکستانی ځواکونو سره په نښته اوښتي دي چې د پاکستانی حکومت او د طالب چارواکو ترمنځ 48 ساعته اوربند شوی دی. تمه ده چې د نن سهار په 8:30 بجو باندې دغه اوربند پای ته ورسیږي او دواړه خواوې د قطر پلازمینه دوحه کې د خبرو لپاره هم چمتووالی نیسي. وروسته به د خبر نور جزئیات هم تاسو ته خبر کوم. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په باب له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د انګری په پلازمینه بوداپست کې خبرې کوي. ترامپ دا خبره په خپل ټولنیزو شبکو ترو سوشل کې لیکلي. ترامپ او پوتین پرون اوږدې ټلیفوني خبرې کړې دي. په بوداپست کې د ترامپ او پوتین د لیدنې وخت لانه د معلوم خو ولسمشر ترامپ لیکلي باور دی چې په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ترامپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د تاماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی و. هغه چې د جنگ د پایت رسولو په برخه کې په روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي تاماهاک ورانونکي وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. ښاغلي ټرمپ په خپل بیان کې دا هم زیاته کړې چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي ویر کړې. هغه زیاته کړې باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیې او اوکراین د جګړې د پایت رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ویلي دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پایت رسېدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګری په اړه هم بحث وکړ او موافقه وکړ چې راتلونکي ونې د دواړو هیوادو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وشي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بارنی چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ترامپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو او سلاکارانو تر ناستې وروسته به دی په هنګري کې له پوتین سره وګوري څو د خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي کوربه وي. تمه ده په ناسته کې ولسمشر ترامپ له پوتین سره د خبرو په اړه هم له زیلینسکي سره وغږیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په بادغیس کې د یو کس علني اعدام غندلی. دغه دفتر تیر شپه په خپله اکسپانه د بشري حقوقو د کمشنر وولکر تورک په حواله ویلي علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول دي. ښاغلي تورک د افغانستان پر واکمنانو غږ کړی چې د اعدام سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو ځایي چارواکو پرون وویل اعدام شوی کس قاتل و او دوی د محکمو له حکم او د مقتول د کورنۍ له نه بښنې وروسته قصاص کړ. د طالبانو سترې محکمې ویلي اعدام شوی کس د جوان د ولسوالۍ اوسیدونکی و چې دوه کسان یې په ډزو ویشي. د بشری حقوقو بیلابیل ډلې د طالبانو د محاکمو لخوا دغه ډول علني سزاګانې غندي خو طالبان بیا دا سزاوې د اسلامي شریعت تطبیق بولي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکونکو ته وړاندې کوم. هلم انده يم چې تاسو ټول به تر هغه جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې په پتان وي. درنو او ګلری زکونکو د تل په سر زمره تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو او اړوند نو افغان مشهور مېرمنې به په پیژنو د هغه د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خو جو ګلری زکونکو لکه څنګه چې زمره تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن معصومه عصمتي وردک اړوند او مجاو تاسو مېرمن معصومه عصمتي وردک و پیژندل د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن معصومه عصمتي وردک څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې اتلې زړورې افغانې میرمنې اړوند مې تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل پسې راسره د درس تر پایه پورې ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، یو ځلې بیا هم یادوري کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره باید خپل د لوست ټول درسي مواد چمتو او اماده پرته واوسیږي، تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوې ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي وړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمي او سیاسي وړتیاوې لولو چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي وړتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبره مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمني یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته. درنو سکوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی و او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ شو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سقوط د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک کې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتل تر څو د هغوی دربار سلطنت د سقوط سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سقوط د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه، تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود په راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته راغلی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه و. کچیری میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ یې بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونو څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله څو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره یې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنګ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساسو او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د ښې ارادې د ښه تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې اوس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولوچی د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت ته ټینګش لپاره حسي وکړلې. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغې ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین و. یعنی کچیرې دوی غوښتلی چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغې ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت و. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت و. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مېرمن هورا خلتی د دربار شایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مېرمن هورا خلتی په خپل سره سره سر ته رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزه پاتې شوه چې د هوشیارتیا، سیاسي ادارې او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له خوشارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشیاره وه، بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسوي او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی مېرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مېرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې مېرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي، تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غورو شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله منده یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وي چې مېرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورتا د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کیله و احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس پم دنن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ هم پتان می درنو ګل لري زکون کول که څنګه چې زمرو تاسو دنن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندي نو د تل په سر هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حقله مشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زکون کول که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغسې یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله منده یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راسو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ ذریاب ده. ولو چې سپوږمۍ ذریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ ذریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ ذریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یوه مشهوره لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ ذریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس فلحال په پاریس کې فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ ذریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی، یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه پخپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس فلحال ډېر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ ذریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ ذریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ ذریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ ذریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ ذریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ ذریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ ذریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ ذریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شاک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکترا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتام او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قطقه او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قطقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیات دی. او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې دی نوشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپورمې زریاب د اثرو ځنګړتیاوی ترنو زکون کو وس هم د لوس پدې برخه کې د سپورمې زریاب د اثرو ځنګړتیاوی ولولو چې د هغه په اثر کې کومه خاصه ځنګړنه و او کومې ځنګړتیاوی درلودلې تر سلویش تو ډيري لندې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي اتهج وړل شوي دي یعنی د میرمن سپورمې زریاب له سلویش تو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم وړل شوي دي په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې هغه بحرانونه هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه د هغه کوم مثال چې دی ورکړی دی کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي مشهور اثر درنه ځکن کو وس هم د میرمن سپورمې زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپورمې زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو د میرمن سپورمې د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کابل و د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په 1300 هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په 1300 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کومې لیکنې چې کړې وې دا په 1300 کال کې و نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف و نقاشی های روی دیوار نه یوازې دا چې د میرمن سپورمې زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپورمې زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشی های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي یعنی د میرمن سپورمې زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې دی چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دېر کړی یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې همچنان د میرمن سپورمې زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجرت ول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه یعنی میرمن سپورمې زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپورمې زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي نوموړی په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یوځای شوه یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لوڼو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنارود د زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنارود زریاب افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنارود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنارود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنارود زریاب کوایټنورنس ناروغۍ باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کرونا ناروغي چې وه په دغه ناروغۍ باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبوره شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنارود زریاب د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنه شول نو په همدې وخت کې رهنارود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله منده یم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس بلنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دی. تاسو به همدغه دریس بلنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیلې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. اوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم، سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغلی ملیار، خبرونه ته شرح لې.
مننه قدر منشي برسد. زه هم خپل سلامونه تاسې، ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان نجونو او ښځو لپاره مبارزه کوئ چې ښوونځي بیرته پرانیستل شي، که په لنډو راته ووایاست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړي دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، په همدغه پیل کې له مانه بلنه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بله دارن بېله دي چې ولاسطي فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایل په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیسونه پیولی شم. او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم. یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي نه، او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو، تلویزیونونو، د دې سره ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. پدې برخه کې من یو کار تقریبا د مختبو ته زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې عملي چې څنګه سره عملي د کار کول شي پدې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته څو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علما او سره دیني علما او سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا زمونږ په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په سپیسونو کې به چې ما دا راول نو دلته وختنه کېدله د مانا چې د کمپاین نه پد وختنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نسې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دا هڅه باید سیدې شو چې په یو سپیس کې چې موږ یو چا په جدي الفاظ موږ ته ویل چې دا څه نشي کېدلی چې تاسو په سوشل میډیا کې دا ناسته سي مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشو خطر رومانی انګلیس کومانی توکي روکي ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بیل دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین هغه د اقل یو مشوره وکړم عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چانه پیسې واخلو ځکه که چانه پیسې اخلي خو بیا خو هرکې نه هم د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې لپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر ایساتو شو زمونږ د دې قدردانې وشو او موږ وشو کولای چې تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم او د دې سره یو ګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ لپاره د خوښۍ ځای دا و
چې وبخښي په وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړي لیکن لا هغه مدیر او وروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
فکر کوم چې هو هغه په دې معنی تکر چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 40 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي دلته یو پرمختګ شوی و هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته هغه وویلې چې څو موږ ته تلو ښوونځي په کوم یا ما تارلم یا مدرسې په کابل په کوم منطقې کې دی حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب کې تدریس کیږي نو دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تبدیل کیږي یعنې دا زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بیرته برابر شو کورسونه
بند شوی وو د انګلیسي وو د یو پښتو د پورته وخت کې لاسه جره ډوره سره پرونه لروس په امده موده کې بیا بیرته ځین کورسونه بند شوی دي فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود همدار اوس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبري هم کې دي چې ځین امده مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوی دي تازه تاسو د به فعال په صفت باندې به مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لند راتلونکي دا به ډیر سخت شي دا شی وو ویلې شي دا ځکه تاسو پیږئ چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې تیر نه انتظار ولري چې به تخت شي او تاسو مدني مبارزه کړونه شاید په بل کې ونیسي او لکه تاغه د منګا دادوانیم کال په نیم کال نه اضافه شو چې دا حالې ځلې کوو د تفاهم لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي وروروژنه وشي بمبارد شي موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هېواد راتلونکی ده او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې دا ټکنالوژي تر کوم سرعت باندې په پرمختګ کې دا اوس دا مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي دا پا هر برخه کې مونږه لا پدې باندې چې مونږه پدې باندې ویاړو چې اواز قرآن شریف مو یادې ذکرې د قاری د قرآن مو حدیث مو ویلې دي په پاکستان کې چې سره قاری د قرآن سی او حدیث لوستي او سیم د اسلام او شریعت په لار روان اوسې دي په پاکستان کې ډېر د نور مسائل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي او د پته د خويندو نه یو ټولنه معیوبه ده د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده مونږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې دې ټولنه کې دي که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي او دا د یوې ټولنې یو وزر دی وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي او که نن ورځ مونږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او نو مونږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو چې مونږ تر څو چې مونږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري مونږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار که چرته د جمهوریت وخت وګرځم په هغه وخت کې تاسو ځینی فعالیتونه کول د قابلیت د روزنې په برخه کې په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چرته دي لږینو معلومات لري؟
مونږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو د 218 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله او هغه وخت کې مونږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې مونږ ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنې یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی دې سواد نه لره اما دومره باید دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو زده کړه یې پکې کوله دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و یعنې دا او دوی دې خو روزل شوي دي دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاسي له دغه روزل شوی قابلیت سره مو لکم یو سره لیدل نه دي
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته زو معین وخت پس پیږي ستاسو کار لرم رسمي زه ډیر رخصت نشم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته زو مونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې مونږ پنځه تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې څه تللې وای بیا ما خپل فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روزل شو محلي دایي سره یو وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوست له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او میرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانه
یو تفاوت باید قائل شو چې مونږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه مونږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود یعنې مونږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه
په دویمه نیمایي کې
په هغه وخت کې یو مشکل ده څارنوالۍ په خپله یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلي.
بالکل مونږ خو مختلف مونږ ما د تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې کار کړی ده او مرافی څارنوالي کې مم کار کړی دی. طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرائم چې واقع کېدل هغو برخ کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالي کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالي کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالي کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دادې قتل دوسیې را کول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ما ته ډېرې زیاتې دادې قتل موضوعات را کول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي چې وخت دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم داسې هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو خندلي وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی وو. د دې صحنې دا مشر او پسې شوی وو. دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی وو. بریالی شوی وو. په تېښته باندې وتلی هسپتال ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو. بلاخره دا یې دا ځوان خوشي کړی شوی دی او دا شاهد بندي وو.
شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل یې لیدلی وو دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په ضمانت. دا دوسیه چې ما ته راکړه شوه وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نه تښتېدلی وو اورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي وګورو شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو. ماشوم یې خوشی کړی وو او ویل یې چې دا باید په کشف کې ولوېږي. دا دوسیه زموږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې تخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم مواد باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړي وو. زما قرار یې کاپي کړی وو. کې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو. نیو لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته. هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو دی هم په دې قضیه کې شامل وو. ته هم دا دوسیه کې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته. یعنې وخت نو واخیست لاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښي لیکلي ما په باره کې. ده چې ټکانه خوړ چې څه خبر ده. ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چښي لیکلي ما په باره کې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم. زه هم اول ځل دپاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې. زه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم. دا زما نه دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده. د ده نه دا لیکنه نه ده. بیا نو خو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده از ما رئیس تلفن کو چدی ته تقدیر نامه ورکه از ما رئیس به ما ته تقدیر نامه را مکه خو خیر سی تقدیر نامه په سومم نه ګرځیدل منوره نو د څه حالات سره هم یعنی قانون کې سره مخ او د بل له هغه مثلا دا اعتماد کوم باندې موجود و چې ما ته سیاترین د قتل دوسی را کول کېدل او دا غوښمه چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړه چې تاسو او دا خبر ما لوی څارنوال ته وکړه چې دی په یو څه مو تقدیر کړی وای زما کارم تقدیر کړی وای تاسو ما ته حکم دی دا خبر کړی چې ما باید معنا تحقیق وشي نو دا بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا غل لوی سره هغه هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه
اخو خوشې شوی و اخو خوشې شوی و هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته تللی وای
یعنې دوه ادبیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بیرته دوی حکم کړی وو
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون وکړ ما په مخ کې اوسه تلیفون کړ ته چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه نو طبیعي ده چې دا قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي
آخر ملیار درس او عملی کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغ شوې او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایم میلادي لسیزه کې او تاسو چې د قتل ډیر دوسیه تاسو سره اخلي وي د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیه مو تعقیبولې او چیرلې څه احساس مو کاو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او کنه داسې بل ډول احساس مکو
یو څه باید وای نه شاید هغه چې تردیدلې دي هغوی دې په رابطه تفاهم ورنی اما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو وکتل شي که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما دې هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا یې بې احترامي وکړم زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه خو دا ډېر ساده سړی و نو په دې ډول انکار کوي د قتل نه د اماده په اصل کې دفاع و ځان نه دفاع کړی نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په وو به دا چې وو زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته ما ته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه درته ناست یم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دا یو وهې د مته چې څارنوال څه دی هر کی کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اوم زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وارو کی یعنی دا حالات د ما پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلی او څوک چې جرم مته کې شو او ته قانون وجود لري او سزا ورته ورکړي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ور په یادی شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه داخله ولوسته بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اتریش کې ژوند تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي
تبې د ارتباط شته ده ځکه اغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی او دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان ته تللې ما په همیشه ځم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي یعنې داسې دی نور القالوية القد خبلوان وعلتا يوتشتا دي تصير راوتي دي وترشكي دي أكثرياتي أما دغا أريكا وجود لريك ما بيرت أفغانستان تبياي دغا أريكا وجود لريك ما دغا وجداني مسؤوليات راكي چطا أفغانستان يو غريب حواد و سرال دي چه ده منابي و لحاظ غريب ندا ما آغا وقت منغا دا انتانات ندرلو دل منغا پا مفت و پیسو بانده عالتا درس و علي تحصيل موكر لور تحصيل موكر کم وقتم کارو کنور ده منغنا ده جگلو لکابلا ده کار چانس واخستو شو چه خپل ملت خدمتو کو زمنغا زواني اوس زمنغ زواني يعني ده نورو پا خدمت که تیرا شولا سرال ده چه پا منغ بانده ایس مصرف نو کرده دا اغا وجداني مسئولیت ده او دا اغا عریق لده چه ما بیشت افغانستان تبیعی او اغا نپریکی اغا عریق شتا
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې د دې زالته وای پرنسس انڈیا شہزادگی انڈیا تو تر دو ځلې راغله چې یو هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما پیوله هر چیرته یو ورځې د اوله ناحیه کې د اتریش ډېرې ښکلې وو قدیمې دغه ده هلته د لاس د دې په لاس کښې اچولی وو ګرځېدلو قدم ووهم ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بی بی جان وایم ما ورته چې بی بی جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه معنا کړه دی ماته چې زرکا جان یکه ته فراموش کړو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شمین زیاد است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی دې ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس هغه زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنی حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی نه ده چې دلته دا اوتومات وجود لري په داسې حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کښې ورته فیصله ځای ورکړل شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کښې زمونږ په عقیده کښې زمونږ په دین کښې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغسې ستونزو سره مخ ده
اغلې ملیار ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه ده مننه یو مکتب هم هلته د نجونو دپاره جوړ کړی چې هغه وخت کښې 1500 نجونې ورته تللې په کښې درس ویلې 2015 کال کښې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه ده چې زه کولی شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان